السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي د طالبانو حکومت دوه افغان خبریالان احمد جواد رسولی او عبدالحق حمیدی له دوو ورځو زندان وروسته شنبه ناوخته خوشې کړل. دغه مرکز په یو بیان کې د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري آژانس د دغو دوو خبریالانو له خوشې کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د هغوی نیول ناقانونه وو او باید ازادي یې نه وای سلب شوې. احمد جواد رسولی د گردش اطلاعات آژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی هم د دغه آژانس مدیر مسؤول وو. دوی پنجشنبه د طالبانو د استخباراتو چارواکو په کابل کې ورغوښتي وو او بیا یې بندیان کړي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په 2023 کال کې د خبریالانو د حقونو د نقض 188 پیښې شوې وې چې پکې 18 مورده د خبریالانو نیول شامل دي. د طالبانو حکومت په خپلې 2 کلنې واکمنۍ کې ګڼ خبریالان بندیان کړي او په دې سربېره یې څو سیمه ییزې راډیوګانې د هغه څه په خاطر چې دوی یې سرغړونې بولي تړلي. د راډیوګانو د تړلو په تر ټولو وروستي مورد کې طالب چارواکو تېره اونۍ په خوست کې د نن اف ام په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو 2 خبریالان او یو اداري کارمند نیولي او دفتر یې ورتړلی. راپور نوې د کانو د کونړ د سرکانو ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نن نښتې شوې وې. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته د ګنجګل په ساحه کې د شنبې د ورځې په سهار پیل شو چې د غرمې تر 11 بجو یې دوام وکړ. د ځایي اوسیدونکو په وینا دواړو لور پر یو بل سپکې او درنې وسلې کارولې. په کونړ کې د طالبانو یو امنیتي مسؤول ازادي راډیو ته ویلي نښته د پاکستاني ځواکونو لخوا پر ډیورنډ کرښه د یوې نوې پوستې جوړولو پر سر شوې. تر اوسه هیڅ لوري په دې نښته کې د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څه نه دي ویلي. اخوا په کونړ کې په چپه دره کې په وکور کې د باروتو د چاودنې له امله لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي. د کونړ د په کونړ کې د طالبانو د بیړنیو پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست مرستیال احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ترنی کلي کې د سهار د 10 بجو خواته د باروتو د اور اخیستو او چاودو له امله 2 تنه وژل شول او نور ټپیان شول. د طالبانو په وینا له دې باروتو په سیمه کې د بیروجو د استخراج لپاره خلک استفاده کوي. ځینې امنیتي سرچینې په دې پیښه کې د 3 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ایران د استخباراتو وزارت د یو افغان عکس خپور کړی او ویلی دی چې دا سړی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنچیری مشهور دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنچیری په هغو ورځو کې د بګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوی. د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنچیری د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و. د په هغه برید تورن و چې د 2 لسم کال د نومبر په 2 په کابل پانتون کې وشو چې پکې 22 کسان وژل شول او 40 نور ټپیان شول. هغه وخت داعش خراسان د لید د حملې مسولیت ومانه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په پښتون میشته سیمه دوکې کې د سکرو په یو کان کې د زارجن غاز له کابله د 2 افغانانو په شمول 3 کان کیندونکو مړه شوي. د دوکې ضلع مرستیال کمشنر دوست محمد ناصر د جنوري پر 6 ازادي راډیو ته وویل په مړو کې د نعمت الله او حیات الله په نوم 2 افغانان ورونه شامل دي. د هغه خبره یو بل وژل شوی کس ذهن الله نومیږي. د دغو مړو شوو افغانانو جسدونه بیرته افغانستان ته لیږل شوي. په کوټه کې د پاکستان د ډبرو سکرو د مزدورانو اتحادیې مشر سلطان لالا ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي تیر 2023 کال هلته د بلوچستان د سکرو په کانو کې 150 پیښې شوې وې چې پکې 9 مزدوران مړه شوي. او د بی بی سی روسی څنګ او میډیا زونا رسنۍ د خبریالانو د څېړنې له مخې ویلي چې پر اوکراین د روسیې د برید لپاره لته روس الکتر لګ 2200 اتیا روسی عسكر وژل شوی. د راپور له مخې د روسیې ځواکونه د تلفاتو په ډاله کې 3350 افسران دي چې 309 لګ ډګرمنه او ډګروالي ورپورته رتبه لرلې. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ایران د استخباراتو وزارت ویلی دی چې د محمد عادل عارف په نوم په یو افغان تبه پسې ګرځي چې د راپورونو په اساس د داعش خراسان څانګې غړی دی. عادل عارف چې په عادل پنچيري مشهور دی د کابل پوانتون د ابريد یو تر غنل کیږي په غبريد کې لکتر لګ 22 کسان وجل شي او په دې اړه د ريپورت مینس کې یو کارپوس سره مغږی دی لیو
دغه مجرمین که ترورستان او که د جنایي جرمونو د سیمه هیوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پېښولی.
یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د مرستو لپاره څه باندې 640 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دې اړه هم رپورټ لرو چې په خواله رسنیو کې افغانان څه لیکي او ولې لیکي.
دلته عموما نظریات یو رقم مثلا کې یو شهدا اول نه خمرېفي شو ټول خلک وایي چې دا خدای یا کبد مرېفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی.
د غزنی د کولالانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
کولالان جمعهتونه شپږ جمعهتونه دي شپږ جمعهتونه دي شپږ کلی دي
دا شپږ کلی کې دا نور کلی کې خلک کولالي کوي
یا نه کوي. په یو پښتندوز کلی کې وو کولالي والته سنک جوړېدو زګان جوړېدو او وسلته نسته کسب سقوط کړی ده.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ایران د استخباراتو وزارت د محمد عادل عارف په نوم د یو افغان تبع عکس خبر کړی او ویلي دي چې دا سړی د داعش خراسان څنګه لمشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې په دغه کس پسې ګرځي او له خلکو یې غوښتي چې د داعش خراسان څنګه د غړي په نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت په وینا محمد عادل عارف د کابل پوانتون په ډلیز برید کې هم ښکېلو او دغه برید تراهو. په 2019 کال کې په نومبر کې په کابل پانتون باندې ډلیز بریدو شو چې پکې 22 کسان وژل شول او 30 نور ټاپیان شول. هغه وخت د جمهوریت نظام په وخت باندې عادل پنچیرای د تروریستي بریده او اختطاف په جرم په اعدام محکوم شوی و. دا د طالبانو له بیا راستنېدو سره له باګرام زندانه وتښتید او د راپورونو په اساس ایران ته اوښتی دی. په دې اړه باندې رپورټ ته غوږ شئ.
روسته له هغه چې د ایران په کرمان خار کې په شوی خونړی او چاودنو کې د داعش خراسان اتسانګي د لاسلرلو پاړه راپورونه خبره شول. تازه د ایران د استخباراتو وزارت له ایرانیانو غوښتي چې د داعش وسلواله ډلې د خراسان اتسانګي دی وغړي محمد عادل چې د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د تهران په لویدیز کې لیدل شوی په نیولو کې مرسته وکړي. د وزارت د کرمان د بریدونو په تړاو په دریم خبره کړي اعلامیه کې ویلي یاد کس چې په عادل پنشيري هم مشهور دی د کابل پوهنتون د برید تراهو. په اطلاع کې دا هم راغلی چې نوموړی له شاوخوا یو کال زندان تیرولو وروسته خوشی شوی او د وروستیو راپورونو پر بنسټ اوسمهال د تهران لویدیځي برخې ته راغلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د عادل پنشيري وکس هم خبر کړي د هماغه کس دی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون د برید په تور ونیو او د افغانستان سترې محکمې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په شدید مجازات یعنی اعدام محکوم کړ. هغه مهال د افغانستان ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یو ویډیو هم خپره کړې وه. په دې ویډیو کې نیول شوی کس خپل نوم محمد عادل یادوي او وایي چې په محمد عارش هم مشهور دی. په دې ویډیو کې نوموړی په کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل تاییدوي خو معلومه نه ده چې دغه اعتراف په کوم ډول حالاتو کې له هغې اخیستل شوی و. هغه مهال ملي ټلویزیون هم په یو خبر کې د محمد عادل عمر 24 کاله یاد کړ او ویل چې د پنشیر اصلي اوسیدونکي دي چې د کابل په پولی چرخي کې اوسیږي. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدلو لامل د داعش سلګونه غړي چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال زنداني شوي وو خوشې شول. د امنیتي چارو پوه او د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي دا د معلوماتو لمخې د جمهوریت حکومت په وروستیو کې واځي په باګرام زندان کې د داعش 400 غړي چې په اعدام محکوم بندیانو.
دا هغه لوی امنیتي ګواښ دی چې هم دننه په افغانستان کې دا وستیستي هم طالبان ګواښي هم افغانان ګواښي او په عیني ترتیب دغه مجرمین که ترورستان او که د جنایي جرمونو د سیمه هیوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پېښولی.
د امنیتي چارو بل پوه اسحاق اتمر بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په ګډه د دغه ترهګریزې ډلې پر ضد اقدامات وکړي کنه د ده په خبره وروسته به یې ګواښ لا پسې زیات شي.
دا یو جدي مسله ده چې باید حکومتونه او دولتونه په دغه برخه کې په مشترک همکارۍ سره دغه مبارزه پر مخ بوزي او نور ترګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د هیوادونو نه د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په شیمیشتو سیمو کې د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي. د کابل یو شمیر خاریان وایي د نامنۍ وروستیو پیښو سخت ویرولي. د کابل د دشتي برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکې به په ځانګړو ځایونو خصوصا په ښوونځیو یا جوماتونو کې پیښې کېدې، خوست په موټرو سوپر مارکیټونو او عمومي سړکونو کې کېږي. د کابل وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او موږ چې له کوره وځو بیرته کور ته د ژوندي راتګ هیله نه لرو.
د دې خاري او بل اوسیدونکي ګلنبی وای د نامنۍ پیښو آن کاروبار زیانمن کړی دی.
کابل کې اخره کې د داعش له خوا بریدونه زیات شو نو واقعا چې موږ ډیر زیات وی ربولو او زړه ته مو ډیر زیات اندېښنې ورزیدلې. ولې چې موږ کاروباریان دوکان ته ځو، دوکانونه دي یو 500 روپۍ خپل کورنۍ لپاره ګټو، نو که رښتیا و موږ دغه سوچ کوو حسنه شي موږ دغه 500 روپۍ ګټ نه هم ورزیږو ځکه وطن حالات هم په دې رقم دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو وار بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیستی. یوه اونۍ وړاندې د رواني جنوري میاشتې په درېیمه شپږمه اتمه نیټه د کابل په بیلابیلو سیمو کې درې چاودنې وشوې چې لامل یې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او له دیرشو ډېر ټپیان شول. په دې کې د دوو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څانګې ومنلو، هغه ډله چې له دې وړاندې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعته
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای په ایران او پاکستان کې لاوان کډوالو سره د مرستې لپاره 640 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې په یادو دوو هیوادو کې افغان کډوال له ناوړه اقتصادي وضعیت زده کړو ته د نن لاسرسي او د کاري فرصتونو له نشتوالي سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وای د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو شرایطو ته په کتو له 2024 څخه تر 2025 کلونو پورې له 4.8 میلیون افغان کډوالو سره د مرستې لپاره او په ایران او پاکستان کې مېش د کوربا ټولونو 2.5 میلیونه وګړي سره 640 میلیونه ډالر مرستې ته اړتیا لري. دغه سازمان د خپل حساب ورکونې د طرحې پر راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي دا دواړه هیوادونه اوس مهال 1.1 میلیون افغان کډوالو قربتوب کوي. د دغه راپور لمخې په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې 15% خزي او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته په اشاره سره ویلي په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د وتلو کچه راټیټه شوې، خو په دغه هیواد او ایران کې افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان میرمنې او ماشومان ښوونیزو، روغتیایي او بشري خدمتونو ته اړتیا لري او کوربه ټولنې باید د یادو خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. یاد سازمان ویلی دا مهال په ایران کې 4.5 میلیونه افغان کډوال میشته چې 1.7% خزي او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر وای یو شمیر کډوال په جن کارتونه لري او د زینو سرشمیرنه شوی، خو هغه به اسناد کډوال چې لا قاچاقي لارو ایران ته ننوځي ل بیلابیل ستوندو سره مخ دي چې لډلې زده کړو، روغتیا او تر ټولو مهمه دا چې دوی په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فرصتونو ته د لاسرسي لکه مخ سره مخ دي. دغه سازمان ویلي هڅه کوي لومړی د کډوالو د ملاتړ او د کوربه ټولنې د بیړنیو اړتیاو د حل په موخه کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او بیا به د یادو کډوالو لپاره د کډوالۍ د پروګرامونو په موندلو کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال په دغو هیوادونو کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. سیده چې د دوی له ډلې ده او د دوه کلونو څخه په ډیره موده کې د دوهم ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډواله شوي وایي، سره له دې چې د ایران حکومت د یو شمیر کډوالو سرشمیرنه کړې خو بیا هم کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مشکلات زیادی وجود داره که
دو سیدو اقتصادی سنتو سربیره چې موږ لرو دوی حتی د بانک کارت پرته نانوایانو ته په لیکه کې ډوډۍ هم نه ورکوي یا دوی په خورا لوړه بیه ډوډۍ پلوري بانکونه موږ ته له دې عمله چې کډوال یو بانکي کارتونه نه راکوي
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام یو سرتیری فواد چې اوس ایران ته د کار لپاره کډوال شوی د افغانستان په دغه لویدیز گاونډي هیواد کې د کډوالو لناوړه وضعیت شکایت کوي
اصلا ارزش قائل نیستم
هغه مجتهد سرزخت نه راکوي هر ورځ متوهینوي او ترټي شخصا چې څور از وړاندې می په کرچ کې کار کاوه او 13 شپې ایرانی پولیسو ټول هغه افغان کډوال کاسناد لرل او کنی لرل ټول ونیول
جمیل فیزی چې له یو کال راهیسې د پاکستان هیواد اسلام آباد ته تللې د خپل وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل
ټول هغه کډوال چې دلته دي ښه اقتصادي وضعیت نه لري له ستونزو سره مخ دي یوازینی مرسته چې له بهر څخه راځي تر کومه حده او څومره وخت په دوام وکړي
نوموړی زیاتوي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او په زوره د ایستلو بهیر کم شوی خو دوی هیله لري چې ملګري ملتونه او د کډوالۍ غوښتونکي هیوادونه د دوی د پناه غوښتنې کیسونو د څیړلو بهیر چټک کړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سرپرست حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي او ایران هم هر اونۍ زرګونه بې اسناد افغان کډوال له دغه هیواد باسي ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربتوب کړی خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته په میلیونونو افغانان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو بیکارۍ بېوزلۍ او د طالبانو د محدودیتونو له امله یادو هیوادونو ته کډوال شول
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضايي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته د جاپان فضايي ادارې جاکسا نن په سیمه ایز وخت 12 بجې شل د اعلان وکړ چې فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته رسیدلې او لزمکې سره یې تماس ټینګ شو جزئیات د احمد شیبر پر رپورت کې
د جاپان فضايي ادارې جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي خو دا یې هم وویل چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه خوانه شوروی اتحاد چین او هند توانی دلی وچه د سپوږمۍ پر سطح خپل فضایی بیړۍ کښېنوي د نورو هیوادو بیړۍ چې په خوا سپوږمۍ ته استول شوې وي د هغه ځای په 2 کیلومتره کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوي به و خو د جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د مشخص شوي ځای په 2 متره کې کښېناسته جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي جاپاني ساینس پوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تګ لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې اسانوي اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټریو انرژي ممکنه ژر ختم شي خو جاپاني انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استول روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې به لمر ته مخامخ شي دا روبوټ د وی مڼې په اندازه دی چې قوي کمرې پکې نصب شوې دي او که چیرته له کوم مانی سره مخامخ شي دا وړتیا لري چې خپل شکل بدل کړي جاپان تر دې مخکې دوه ځله دا تکل کړی وو چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولې شي خو دواړه ځله ناکامه شوې وو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برختمو بیا هم خرغلاست وایم ولی یو موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول د بحث وړ شي د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکو وایي پر خواله رسنیو د یو شمېر افغانانو ترمنځ پر یوې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډیره د ځان مطرح کولو لپاره کیږي دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ډیره موضوعات پر ځای د دې چې پاړې پلاتنه وشي هر څوک پر معلوماتو لرلو پراته تفسیر لیکي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت
پر ټولنیزو رسنیو د زینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه ټولنیزو رسنیو چې ډېرې هغه ته د ذکرې سیاست فرهنګ او ادب خونځې خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو لاس پکاوي ډکو لیکونو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکو وایي پر خواله رسنیو لدې عمل هم ځینی کسان پر وی موضوع یو مخ مثبت یا منفی نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وای د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوجې ګرځي، خو په خبره یو شمیر افغان کاروونکي چې تر ډیره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقمي، مثلا که یو شهید اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. او دا غي یو وجه خدا کېدای شي چې افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده، اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې دا فیسبوک کاری یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاری خپل ډیر د لیکلو او د نظر څرګندولو وړتیا نه لري، بیا چې هغه څه ولولي زیاتره یا هماغه کاپي کوي پوسټ کوي یا هماغه په یو بله بڼه باندې تکراروي یا هماغه اړخ ته پام کیږي چې هغه بل چا مخکې راسپړلی دی، داسې انتقادي فکر پکې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هره برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبره د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه ولسونه چې لستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې له منځه ځي، او د ټولنیز ثبات له منځ تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتېږي. په داسې حال کې بیا معمولا دغه ټولنې خلک متلاشي کیږي، یو خو عقدوي خوا زیاتیږي، له بلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وایي کورنۍ او جګړو، بې وزلۍ او په یوه ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبني او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي راډیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل عقده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعض نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي، نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعه باندې ځان تشکی او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلن او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بیلابیلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکسپانډ چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژي خودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نومونو او ادرسونو کیږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي، خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نومونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. په غزنی کې د کولالانو سیمې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کولالۍ کسب مخ په ورکېدو دی. په دې اړه باندې جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا دېرش کلن عبدالسمی په غزنی پوهنتون کې د تاریخ په څانګه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې. دی اوس د غزنی ښار لویدیځ لور ته په 15 کیلومترۍ واټن په کولالانو سیمه کې د یوې خټینې کلا په ویړ فصیل کې په خټینو تنورونو جوړولو بوخت دی. عبدالسمی وایي د کولالانو سیمه شپږ کلی دي چې ټولو خلکو به پکې کولالي کوله، خو اوس په کې یوازې د تنورونو او لږ برخه نور کسان یې د لوښو په جوړولو بوخت دي. نور نو ډیری خلکو خپل د پلار او نیکه کسب ته مخشه کړې ده. دی وایي که دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به د کلالي کسب یو مخ له منځه لاړ سي.
کلالان په سیمه کې کلالان تقریبا شپږ کلی دي او په شپږ کلی کې دا یو کلی احمدي کلی ده. ترنونه په دې کلی کې جوړیږي. تقریبا شپېته یا پنځوس استادان د ترنونو په دې کلی کې مصروف په ترنو کې دي. کلالان جوماتونه شپږ جوماتونه دي. شپږ جوماتونه دي، شپږ کلی دي.
دا شپږ کلی کې د نورو کلی کې هم خلک کلالي کوي
یا نه کوي؟ په یو پوستندوز کلی کې وو کلالي والته سنک جوړېدو، زګان جوړېدو او اوس هلته نسته، کسب سقوط کړی ده.
عبدالواسی بیا د کلالانو د کلی یو بل کلال دی. دی هم دلته په تنرونو جوړولو بوخت دی. عبدالواسی وایي په کلالانو سیمه کې ډیری خلکو کار پرې ایښی دی، نو د کار د نشتوالي او نه ګټې له امله دی هم اړ دی چې کلالي پرېږدي. نه ورسره دولتونو او نه هم ورسره همکارو موسسو د کلالۍ د پراختیا په برخه کې د یوه ګران مرسته کړې ده. دی زیاتوي ورسره ستړی ستومانه دی، تنرونه جوړوي خو ګټه نه ورته کوي.
موږ اته بجې زه اوس خو یخ ده، کار ته راځم تر لس بجې پورې د شپې کار کوم.
دومره اوږد کار کوې، ستړی کېږي نه؟
خو ناچار یم، نو څنګه وکړم؟ که دا کار ونه کړم دغه د موږ کور خرڅه او دغه شی نه وباسي، دغه هلکان خو دا خو ډوډۍ غواړي که نه؟ خو ډېر په سختي والا په دو تر لس بجې کار کوم، د شپې هم داسې نه برابرې.
یو وخت په دغه سیمه کې د سړو ترڅنګ ډیری ښځې او ماشومان هم په کلالۍ بوخت و چې اوس یې د ګوتو په شمېر کسان پاته دي. شاوخوا دولس کلن محمد یاسر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې اوس هم په خپلو نازکو لاسونو کلالۍ کوي. دی وایي که دولت زموږ د کسب ملاتړ وکړ خپل کسب ته به دوام ورکړي، که نه بل کسب به زده کړي.
امی قسم است اگر دولت ما را حمایت کرد، امی قسم خدا پیش مبر، اگر نه که دک قسم دیگه یافت میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی یو وخت د کلالۍ تر څنګ د پوستین ګنډنې، مسکرۍ او نورو صنعتونو مرکز و، خو اوس په کې د ورکېدو په حال کې ده. دی د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او بیا له همکارو موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی سیمه ییز صنعت ته وده ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوي نادرشاه شریف په غزنی کې د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل
د دې لپاره کار روان ده. مخکې شپو کې ته شهر ته د وزارت د تجارت وزیر راغلی و، په غزنی کې دی وایي دوه پارکونه به دغه سي، درې پارکونه صنعتي پارکونه، یو خپې پار سسپندې په دښته کې به جوړ شي، نور د دوه سخره دپاره. کله چې دغه پارک صنعتي جوړ شي د خپې صنایعو دپاره، نو انشاءالله دغه کار چې په ټپه ولاړ ده یا مثلا کم شوی ده، دا به ډېر رشد سره پیدا کړي.
د کلالانو سیمې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کلالۍ کسب مخ په ورکېدو دی، ځکه چې د نه پاملرنې له امله ډیری کلالانو یا خو نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم د کار د نشتوالي له امله کلالان نورو هیوادونو ته په خوارۍ او مزدورۍ پسې کوچېدلې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په دا دوې درې میاشت کې چې موږ کښتونه کرلی دي، غنم مو دغه سي پر وچېدو دي، موروره بلې خواته نسو تللی، دغه مو کورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړي دي. پر دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه هم زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډېر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی دی. زما ژغ دی د ایراد د مسؤولو خلکو ته ورسېږي. د ایراد د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي، غریب خلک پښکستا، دغه نمایندګان یې ټوله دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسؤولین چې د مایسې وېشنګه کوي، دغه دې زموږ غږونه واوري چې د ایراد د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته. دغه نمایندګان یې ټوله داسې غلط خلک دي، نیت سمه توضیح کوي، خپل ځانو ته کاټوي. نو هغه زموږ ژغ دی ورسېره د مسلو خلکو تر غوږه پوري.
خو عبد الله د تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان زموږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پرغه